وخت ما زیګر څلور بجې سوې د مشال ریډو په بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ جوړ خوشاله به سپدې غړې کې دوته دوه ونیزه پروګرامونه لرو یو د مشال رادیوي مجله او بلدا سروې پروګرام د مشال رادیو مجله به درته نجیب عامر وړاندې کوي او د تسنګ سروې خبرونه به ملي عامر زاده وړاندې کوي چې نن پکې د پېښور یو د رادیو په کې کارکونکي ریحانه ګل د چې په سترګو لنده د خدای کار خپل کار هم پر مخ وړي او پایل به له خبرونو وکړو چې درته اصرار له مومن به وړاندې کړي
سړی مشکلو مېدمه په بنو سره کې د شمالي افغانستان امنیتي چارواکي وايي د خالي ورځې پیښې وروسته نیول شوی ځنې کسان یې خوشی کړي د کوهات پولیس وايي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د 1340 لګولې او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې لومړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شو او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وايي د خالي ورځې پیښې وروسته نیول شوی ځنې کسان یې خوشی کړي دي د سیمې یو امنیتي چارواکي د نومو څرګندولو په شرط پرون مشال ډوته ویل چې د معمول پلټنو پر مهال یې 15 کسان نیولې وو چې درې یې بیرته خوشی کړي نوموړی وايي د امن پر ځای کولو کې له ولس ملاتړ غواړي بلخو د میرانشاه په سپلګا سیمه کې د ځای ولس لخوا پرلت نن په درېیم ورځ هم روان دي پرلتوال وايي د تیر خالي پورزه د غلط نه سرګند وسلوال لخوا د دوه عسکرو تر وجل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د کلی عام کسان گرفتار کړي دي دوی له دې کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي د پرلت ګډونوال عید رحمان نن مشال ډوته ویل دوی واک د سیمې مشرانو ته ورکړی چې دا رنګ له امنیتي چارواکو سره د خبرو د لارې د دې مسلې مستقل حل راوباسي او په راتلونکي کې د څه قسمه یاد د پیښې په صورت کې د عام بې ګناه وګړو له نیولو ډډه وکړي د کوهات پولیس وايي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمول په هدف یې د 1340 لګولې په نور لمشالو سره په خبرو کې د یادې ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم ویل چې په 15 سپتمبر په یاد خار کې د دوه دکاندارانو د وجنې او بیا د یو جماعت مخې ته د ډزو نه پس په سیمه کې تاوتریخوالي رامنځته شوي د فضل نعیم په خبره د 1340 ناپېس کې دوه نه پس په خار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګڼو بندیز لګول شوی بلخوا د کوهات ضلع مرستیال کمشنر بشیر احمد بیگا مشال ډوته ویل چې د اهلی تشی او اهل سنت مسلکونو له مشرانو سره جرګې هم روانې دي او هیڅ چاته به د ښار د امن خرابولو اجازه ورنه کړي د یادو دواړو پیښو پر ضد د اهل سنت والجماعت د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې وې چې پکې د پولیسو په ګډون 10 کسان جوبل شوي وو په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول مرکز نیشنل کمانډ او اپریشن د شپږم جمعات نه تر د اتم جمعات پورې د سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي د خبر پختونخوا تعلیم وزیر شهرام ترکی په ټویټر لیکلی چې نن د یاد مرکز په غونډه کې دغه پریکړه شوی نوموړی وایي دوی به هم له سبا نه په خپله صوبه کې د یادو سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي د په خبره که حالات ښه شو نو پرایمري سکولونه به هم زر خلاص کړي د یادونې دا چې د نهم او لسم سکولونو د یادونې دا چې د نهم او لسم سکولونه د 15 سپتمبر څخه خلاص شوي دي بلخو په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دې لږ تر لږه له دوو نه تر درې اونۍ پورې وځنډوي د یو بل خبر لمخې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرون کې حکومت یې پاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمیر 6,440 ته رسیدلی د وې پاڼې تر مخه په 340 ساعتونو کې د کورونا وایرس 592 پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړ شوي او د 590 کسانو حالت نازک دي په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 3,00,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څخه باندې 2,03,000 کسان رغېدلي هم دي او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې لومړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن نن مشال ډوته ویل چې په دغه یو ورځنی نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي په یاد ناسته کې د ملي شورا یو شمېر غړي د خصوصي سکتر د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو اړوند حکومتي چارواکو ګډون کړی تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار الله مومند اوریدل او سم د مشال رادیو مجله چینه چې با مې وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجله تمشال رادیو مجله اوریدونکو سلامونه. زه نجیب امیر یم او داونه هم را سره یو با استعداد ځوان ملمه ده. دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي. موړی خبریال، لیکوال او شاعر ده. تسکین د پکتیا ولایت سمکنوی ولسوالۍ د میدانیو بابا خیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي. په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفې زیات متاثر دي. نورې خبرې په دې بندر کې چې له ښاغلي فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکا کړې دي. تسکین صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. زما لومړی پوښتنه ولې تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړی هم شاعری، څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې وایسته؟
ډېر مننه نجیب امیر صاحب. زه خپل چې دولس دیارلس کاله خبریال پات شوی یم او شاعری زما ذوق او شوق دی، خبریالی زما هم ذوق او شوق دی. خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشحالۍ په ځان کې وینم هغه دواړه مسلک دي. ولې شاعري چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفې دنیا ده، او خبریالي چې ده هغه د ولس ته د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده، او خبریالي په واقعیتونو باندې ولاړه ده. نو زه دواړو کې راحت یم. ولې شاعري چې ده په هغې کې زه ځان ډېر راحت احساسوم.
فرید احمد تسکین صاحب، د افغانستان د معاصر غزل بهیر څنګه ارزوئ؟ آیا له پېښوره ښه غزل اوس په افغانستان کې لیکل کیږي؟
اوسنی معاصر غزل د پخوا په پرتله مونږه پرتلیز جاز که د پخوا پرتله پرتلیز جاج یې اخلو نو ډېر تفاوتونه شته. هغه که د مضمون آفرینۍ له لحاظه ده، هغه که د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت له اړخه ده، هغه که هر اړخه ده، نو تفاوت ډیر زیات ده. ولې پخوانی غزل چې کوم و هغه اکثره په روایاتو ولاړ غزل و، اوسنی غزل د رومانټیسیزم د فلسفه تصوف همدا ډول د وطن د حالاتو او همدا ډول د عشق په خوم خوم شوی غزلونه لیکل کیږي. او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي کا په برا پښتونخوا کې؟ زما په نظر غزل چار چار تخلي کل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي. ولې په دې برا پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي. پخوا دا ویره دا وه کوزه پښتونخوا شاعرانو ته دا ویره وه چې په کوزه پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په برا پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان وو. خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته، یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت ته یا کوټې ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ و جګړو کورنیو جګړو له اړخه مهاجر شول، نو دوی د دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات و اغیزې پیدا کړې چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یوه همه لاره پیدا شوله. زما په نظر یعنی کپو کوز وطن کې دی او کپو بر وطن کې دی. نن سبا ښه شاعری په لرو برو پښتنو کې دی.
تسکین صاحب څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعری د خپلو مشرانو په شان ده او کنه؟
د اوسنیو ځوانو شاعری او د مشرانو شاعری پر تلې خبره تاسو وکړه. زما په نظر د ځوان شاعری او د مشرانو شاعری یو شان نه ده، ځکه هیڅوک هم د بل چاپ شان شعر نشي لیکلی، هغه که ښه وي که بد وي. او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري، خو ولې د هر انسان او د هر کاغذ ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعری کوي. نو زما په نظر د مشرانو شاعری په خپل حالت کې خپل دور درلود او د ځوانانو شاعری په خپل دور کې خپل ښه شاعری کوي. ولی په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبرو کوو، د ممتاز اورکزي خبرو کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبرو کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبرو کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لر او بر پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده. نو زما په نظر د ځوانانو شاعری او د مشرانو شاعری فرق توپیر نشته، خو توپیر به دا وي چې هغوی په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعری کړې ده او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعری کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړئ، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې، یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره ده، نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډیر زیات روان دي، خو ولې ډیر زیات چې فعال دي هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر دی، بل په کابل کې احمد شاه بابا ادبي بهیر دی، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر دی، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر دی، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر، همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډېر شمېر ولایتونو کې ادبی بهیرونه شته، لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډیر زیات بهیرونه دي. ولی ماته نمونه اکثر زیات نه دي، خو ډیر زیات چې مشهور دي هغه ماته ستاسو یادونه وکړه. په تیر افغان ادبی بهیر چې په کابل کې ډیر زیات فعال دی او اکثره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه دې بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمد شاه بابا ادبی بهیر دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر د جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت.
د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، د فرید احمد تسکین صاحب سره به زموږ مرکه روانه وي، خو راځئ د خپرونې په دې برخه کې د هغوی یو شعر د هغوی په خپل غږ کې واورو.
رنایم د فکر تور شپرا پسی مری، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسی مری. زه ولی وم، زه ولی یم، زه ولی داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسی مری. په ما پسې غمجن ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسی مری. حیران یم انسان زمزمه را پسی مری، حیران یم انسان پرښت را پسی مری. موده کېږي تسکین نشتا پیاله را پسی مری، موده کېږي مستانه میکده را پسی مری.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی د فرید احمد تسکین شعر مو اورید. نوموړی دا اونۍ په مشال رادیوی مجله کې را سره مېلمه ده. تسکین صاحب، د دومره ښکلي شعر د اورولو نه مو ډیره مننه. زما بله پوښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیس کړه کنه، لکه نارنجګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشوې کنه؟
تاسو د کورونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې دا غیس خبره وکړه نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کورونا وبا وایرس چې کومې غیزې په ټول نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې اغیزې کړې دي، لکه د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سندلګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و، د کورونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادام ګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعرې لري چې لبد مرغه د کورونا وبا پر اتک سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډېر زیات تاثیرات درلودلو. خو یو خبره نجیب عامر صاحب خبره دا وکم چې اکثر شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعرې وي، دوی اکثر مشاعرې په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوه، نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو، د یو بل د حال او احوال، د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول. ولې هغه څومره چې ډېرې لکه څنګه چې ډېر شمېر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلیو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه سې ونه شولو. نو هیله مند یم چې کوم مشاعرې چې پاتې دي هغه کورونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغې سره خوا کې ټولیزې رسنۍ، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، همدا ډول نور ورته سوشل میډیا باندې خبره کوو، نو اکثر دوی د ځوانان ترمنځ ډیر ښه بدلون راوستی دی. اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي، ولې اف ایم راډیوګانې، تلویزیونونه، فیسبوک، په دې کې ځوانان ډیر زیات فعال دي. اتا ادبی نقدم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي، ګروپونه جوړ کړي دي، مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي، ویډیوګانې جوړوي، هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دي، هغلته خبروي، ملګري ترې خبريږي، او ځینې ملګرو پاڼې جوړ کړي په فیسبوک کې، ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خبروي، یوټیوب کې کوم چینلونه جوړ شوي دي هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي. همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هره اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي، په هغې کې ادبي راډیوي مجلې دي. همدا ډول د تاسو د همکاري راډیو، آزادۍ راډیو، همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په هزار افغانستان کې خپرونې اوریدل کیږي، نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ورباندې کړي دي.
تسکین صاحب، آیا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ که ځواب مو هو وي، نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده، ژوند ټول د ستړیاو، د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې، چې هغه په هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي، هغوی کوشش کوو چې د پردیو پخله پښتنو ټولنه کې شعر او ادب وده ونه کړي. مغه مشکلات وو چې زما په ژوند کې ډیر رامنځته شول، ډیر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغه منفي مشکلات ته په کتو ما ټول مسائل ته په کتو ما خپل ځان هپنوټایز کوم، هغې ته ما مثبت تلقین وکړو او ما ټول منفي ګرایي خبرې پرېښودې او ټول فوکس مې په مثبت خبرو وکړو او د ځان د جوړونې، د قوم د ترقی پسندۍ، د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو، او هغه که په ټولنه کې په کلیو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بل خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقی او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی، او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګري راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چېرته چې مشاعرو ته لاړ شم هغه زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولې مونږ خپله مبارزه او زمونږ سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته را پرېښودلی دی، او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو، او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو، او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنې پر خلاف به خپل غږ اوچتوو.
موسیقی خو به حتما اوری تسکین صاحب، ځکه چې شاعر وي او موسیقي نه اوري نو دا خو کېدی نه شي. نو دا راته وایي چې د کومو هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي، د چا غږ مو ژړوي، د چا مو خندوي؟
زما په نظر زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم، نجیب عامر صاحب زما زړه چې کوم دی ما ته ډیر را لړزوي مې او را اوچتوي مې، زړه مې زړه ته مې یعنی لاره کوي. هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر ته راګډ شوم، د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د ذوق پوړۍ ته وختلم. همدا ډول علی بابا مې خوښیږي، هغه د تصوف برخه کې ډیر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري. همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علی ټکر صاحب زما غږ ډیر خوښیږي، او د ستر غنی خان له فکر او مکتب نه خبر کړی ما. همدا ډول د کرن خان زما غږ ډیر خوښیږي، ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویښول لپاره ډیر څه وکړل په تیره. دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونیشي او سترګې ورباندې پټې نه کړو، هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډیرو سیاستوالو، ډیرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو. نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډیر زیات خوښیږي، او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډیر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډیر کم وخت کې ډیر څه ورکړل.
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقې پر تناره سوځیدل لازمي دي؟ ځینې خلک خو همداسې فکر کوي.
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي. هو بالکل، او هر هغه شاعر مین کېدلی شي، عاشق کېدلی شي، خو له هر مین شاعر کېدای هم نشي. دا یو ثابت خبره ده. نو واقعا څوک چې مین وي، عاشق وي، او سوز و گداس کی زړه درد دلی وي، زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي. ډېر اکثره مونږ شاعرانو کې دې بیلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي، همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي. لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابعې بلخي او بکتاش خبره وکړو، همدا ډول د نورو فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو خبره وکړو. نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو، هغه خپل یو شاعر و. همدا ډول د رابعې بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپله شاعران وو او په خپلو کې سره مین وو. نو هغوی هم په تاریخي لحاظ په د ادب په دور کې، د ادب په تاریخ کې ډېر ښه ځلیدونکي نومونه پاتې شوي دي. نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي. خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې، د شعر سره د لیونۍ مینې پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي.
فرید احمد تسکین صاحب، مننه چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. ګران اوریدونکو، له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوئ. مخکې تر دې چې خبرونه راونغاړو، د تسکین صاحب نه به د هغوی یو بل شعر هم په شریکه واورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شوی اطمینان یم، ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ و خم یم روان یم، که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکی گردان یم، دا چې زه یم که ته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم، دا د چا د زړه آواز یم، دا د کوم بلال اذان یم، دا په کوم حالت کې هوش یم، دا د کوم حالت بیان یم، زه وجود یم موجود یم، زه موجود یم وجود یم، زه می خپل ګامونه راشم بیرته خپل ګامونه وران یم، زه خو هسې هم د ځان یم، مینه مینه یم انسان یم، شمس لمانه مرور دی زه په خپله په لړزان یم، ما ته مرا نږدې کیږی زه یو شور د زولنو یم، زه تسکین یم، زه سردار یم، زه عارف د باچا خان یم.
تاسو د مشال رادیوي مجله واوریده چې نجیب عامر وړاندې کا. اوسم بل اونۍ خبرونه سروې چې قربانا ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم، او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته ز ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وې. نن سره په پروگرام کې لپی خبره ریحانه ګل میلمنه ده. ریحانه ګل د خیبر پښتونخوا واحد نابینا خزینه ریډیو جرنالیسټ یا آر جے دا هغه په پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 یا 92.2 باندې یو ځانګړی پروګرام چلوي. دغه پروګرام مشالونه نومېږي. نن په پروګرام کې له ریحانه ګل سره خبرې کوو، تپوس کوو چې دوی څنګه دغه پروګرام پر مخ وړي، په کومه طریقه یې جوړي او نور د دې ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو. په پروګرام کې را سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده. ټولو کې اول خو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم ریحانه.
وعلیکم السلام جی، ډیره مننه، ډیره شکریا،
ډیره مهرباني ریحانه. تاسو خو وخت نه لرئ، همیشه مصروف یا، خو ډیره مهرباني چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو، وخت م راکو. خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې.
ډیره مهرباني د مشال ریډیو او تاسو، ډیره ډیره مننه. یو جهان وای چې تاسو باندې موقع راکړه د دې دغه غټ پلیټ فارم نه خپل غږ خپل خوږو اوریدونکو ته ورسوم، او هغه خلک چې کوم ماده ته سره مخ دي د ماونتي یا د ستنه سپیشیالټی لري، نو هغې ته زما غږ ورسېنه. زه ډیره ډیره شکر ګزارم تاسو چې تاسو ماله موقعه راکړه. ډیره مننه،
ډیره مهرباني، خوشحاله یو. نو بل خو به زه دا تپوس کوم چې ریحانه، خپل بنیادی معلومات خو اوریدونکو ته ورکې، تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې، نو بیا د تعلیم ستاسو څنګه سلسله؟
جی بالکل، زما تعلق د مردان شیرګر سره دی، او تعلیم مې بیسیکلی د راولپنڈی پنجاب نه کړی دی، تقریبا بی اے یعنی څوارلسم پورې. او تعلیمي سفر زما ډېر اچانک ونتي شروع شوی دی، چې زه یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره. نو بیا دا هی پچو باندې زما اډمیشن وشو، لکه هغه کوم ډاکټر نه چې زه آی سپیشلیسټ لته نوم، هغه بیا ما ته ریکمینډ کو، یا ما ته وویل چې زما روډ ته ولځه کې ټانکی تقریبا 5-6 ایئرز هم نوی ګرین چې لکه دا کو دې ته چې تاسو اټو پلاستیک سرجری کوي، یا دا چې سترګې ورته صرف لګوي چې پاره کې پاره صرف د مخ هغه خوبصورتي جوړوي، باقي د دې لکه سایت یا سور کې نه وینو، هڅه دې مطلب آپریشن وغیرہ ما کوي. دا سلام اچو هم تر تا سره څو کې چې زما د اګریس پر کوم د وی انسټیټیوټ شټاپ پرندې کې تاسو باندې په دې پنجاب پروینس کې، نو تاسو دا آلتا اډمټ کې،
نو بیا تاسو آلتا داخله واغستا؟
آج بالکل، بیا ځان ته داخله وان مې واغستا. آلتا نه خپل تعلیمي آغاز کو، خپل تعلیمي سفر آلتا نه شروع کو، بس لسم پورې مې ته ویل بیا کالج ته لاړم. بالکل، مطلب درو بجنا کو تر باندې سبق ویلو، عام پوسټ گریجویټ کالج ته هم بیا ایس جی کالج ته لاړم، مطلب د بی اے پورې ما دوه کالج چینج کړم. نو هغه مې یو ښه ایکسپیرینس و، مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټی کې خو هغه هم زموږ یو شان کې هغه بیهیویر چې مطلب موږ یو شان یو بل سره بیهیو کوو کنه موسټلی. نو بیا چې نورمال جنا کو سره راغم روز یا کو سره نو انټر زما یو ډیفرنٹ ایکسپیرینس و، خو چې لکه هغه به موږ ډیر زموږ سره هیلپ کولو چې رانیم کوپریټیو وي، نو ښه ایکسپیرینس و.
ډیر ښه. تاسو دا وایئ لکه چې ستاسو د پیدایش نه دا مسله واو کنه، تاسو څه وخت له لیدل بیا ستاسو بینایي کم شوا، یا بالکل لاړه کو څنګه دا څنګه چلو؟
نن چې زما په څه په پیدایش ته دا نه بینایي زما چې دا مور پلار فرس کزن پی کزن ماری دې دې تر بچی دې تر بچو کې خپل کې رښتې کړي ډېرې زیاتې. نو ډاکټر جان بیا تر دا میډیکلی اوی چې ریسرچ کو نو ایو چې دا څه جنټیک پرابلم دې، نو زما نه علاوه لکه بیا زما دری رو هم بلایند دي، دری رو یان هم نه بینا دي. نو زه په دې راشي ته دا بالکل لکه ټوټلی بلایند یم، مطلب درانا کیری هیڅ کانسپټ سم نه شته.
ها، تاسو ډاکټر وې چې کزن ماریج وجه نه دا مسله، نو آیا اوریدونکو ته به ویل غواړي تاسو سچې لکه اکثر په خپل کې رښتې د دې څه طبي اثراتی کنه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډیر زیات په خپل فاملی کې رښتې وشي نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشن چې ډیر زیات شي. نو دا خو خیر لکه زمونږ کا وګورو مذهبي لحاظ سره هم، نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماندې چې ډیر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کې یو ماجورتیا راځي د دې وجه نه، نو په کار دي چې خپل رښتې بهر کې، مطلب په دې کیس مذاکرې نشته. لکه زموږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که موږ بهر ځو، سپیشلی زموږ د پښتنو، که موږ خپل رښتې بهر وباسو نو دا زموږ لکه پښتون ملي پې خرابېږي. دا هیڅ خبره نشته، لکه په دې کې ډېر مسایل هم راځي مخې ته. نو دا هغې د ورس کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رښتې لکه بهر کې
پلاسترغلا
ریڈیو چینل سر پروگرام تقریباً یوم آج مکی تپوس لگا ابھی سر میں مطلب اگر تمہارے لائف پروگرام ہونا ابھی چند تپوس لگا ابھی کھول رچی یعنی سنگ اتا سے دیتا رہا گئی نمار تک زمان پچھن کے دیر کارو رہا اچانک رہا گئی دی مطلب زمان ایڈمیشن ہم اچانک چھو رہا چھو رہا چھو رہا مطلب زمان یا زمان دا کور والا پچی سو جنو ہم بطلی چھتا بمون تعلیمی میدان ترسو یا دیر تکی دافتہ آتا با داخلو نو دا سی سنو حال تم زمان ایڈمیشن اچانک چھو بیا تو ریڈیو خبر اتا سو وہ نو پختن پا ریڈیو ہم یو جس سڈن دی از زمان انٹری چھو آ چھے زمان سر جی کم کو ہوسٹ تے پروگرام لکا مون بکتان ہوسٹ کو ابھی ہم فیزیکلی آگدی ہینڈیکیپ کی پولیو افیکٹڈ دے نو ابھی لکا ما سر وی دا شو ایکچولی مطلب ابھی انیشیٹیو ابھی اگر تے ما سر مشورہ ہوتا چھے مز بدا سی شو شو کول وارم یا پروگرام پر ریڈیو کول وارم چھے اگر بچے پرسن سپار وی یا کم چی ہاں خلق چی مازو تیا سر مخ پی آگی پاکی مور آگوارو آگی سر خبر ہے تیرے کہو چی خلق پتا دا خلق کنونس کی گی خلق موٹیویٹ کی گی دا خلق ہم سکولے شی پر جن کے لکتی حاصل میں بینات کدیل اللہ تعالی اس صلاحیت نہ دے ور کرے نو دا ضروری نہ چا بھی ہیلپ لیس تھی ابھی تو چا وانے ڈیپینڈ نہ تھی بالکل انڈیپینڈنٹلی پر ہاری اوقات تھی نو انت زلاڑ تم نا فارم اور ریکارڈنگ ہاں ابھی میں چھتے پروگرام نہ بتا سو تمام کا دو فیمیل کو دو مینز پکار دی کہ ابھی مانا پرومو ریکارڈ کی رہی پروگرام دے پارا نو ماتل بالکل زبا اویلیبل چھم بیا چھتے ہم ریڈیو کے چینل تمہوں رال سٹوڈیو سا تمہوں تم چھتے سٹیشن ڈائریکٹر دے ابھی چھتے ہم خبر ہے ترے اوکے نو ابھی مطلب بس آگا میبی کہ ابھی انسپائر شوی بھی زمان دے کنورسیشن ابھی بھی ہمارے ویڈ چھے دی سر وطن پروگرام ہوسٹ کے لکہ پروگرام لبتا راجے نما ہوتل چھتا نما پتا چھتا چھتا نما تقریباً بچپن نما دا اور تقریباً پندرہ سولہ سال ما پنجاب کی تیر کری دی نما تو دا پختو دا جب دی رجیا تا مقصد دا لکہ پویلو کی او پا دا سی یو لکہ روایتی پروگرام کو لکہ دیر فرق ہوئی کنا پختو ہو یو دیر واسٹ جب دا کتا سو گوڑی یو دیر لیا دب دے یو دیر لیا لکہ دا ہر خبر مطلب دا سی پلیٹ فارم ہم نے دیکھے بس ہم پاکے مائک تکینو ہر قسم خبروں کو را پاسو اگر کوئی گورنمنٹ چینل لے لکر ہماری راوی پل گروئنگ دی اور بندہ چی ٹوٹلی فارمیٹ ہم دا پختو نو بیا زمان کم ریسرچ چو دا پروگرام ابھی ویل چی رس خیر دے زبا دے گائی کو ماتا والا رازا چی سکرپ کی رس سا پرابلم رازی نو زبا دے گائی کو ما بیا ابھی تے میں ہتھیار واس چو نمان سیز بس تکم چی تاسو خامخا بزے دی چی زبا پروگرام ہوسٹ کو ما
شروعات شو کلو شو چتا سو د پختون پا ریڈیو ایف ایم سره کار کوي
تا ما جی شروع کړو په 1 اکتوبر 2019 کې نه په
2019 کې ما پروگرام شروع کړ په 1 اکتوبر باندې ها ها ډیر خدا خو ماشاالله د ریحان د مون سره شریکول غواړي لکه دا پروگرام جوړول لو دا څنګه تاسو ته ساني لا تاسو څنګه کوي او بیا خامخا د دې خپل یو فارمیټی تاسو وې کنه د دې خپل رول زم دې خپل اصول دي نو هغه تاسو څنګه فالو کوي
بالکل جی زمون داسې وی چې لکه مون ډیفرنٹ خلک راغړو پروگرام کې هغه خلک چې یو مثال دی یو مثال ګرځېدلې وی په زمون سوسایټي کې او بیا اسپیشلی مون د دې خبرې هم کاڅه چې تاسو چې هغه د څه د سماج په تاسو سره مخ وي نو کوشش زمون دای چې ما هغه خلک راغړو ځکه چې پروگرام مون د خلکو د اویرنس لپاره شروع کړل دی چې په معاشره کې مون خلک لا اویرنس ورکړي دا خلک په معاشره کې سرکار کئی لکه مطلب ہیلپ لیس نه دی کی بچا ما ڈیپینڈ نه دی کدی معذور دی خپل معذور دی خپل کمزوری نه دغه غالي بچے په هر میدان کې مخه تدازی په هر یو فیلډ کې خپل یو کردار تر سره کوي نو مو کوشش کوم چې لکه د سټیک هولډرز نه علاوه مطلب زموږ د پروګرام فارمټ دی چې یو کس هم یو هفته کې یو پرسن د تر هغه چې ډیسیبلټی سره مخامخ کیږي نو بیا سیکنڈ پروگرام زموږ داسې وی چې هغه کې موږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره ته مطلب یو آفیسر راغواړو کنه چې یا پرنسپل وی د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره ته پوسټ وی هغه بیا راغواړو داوی سره داوی هم داوی په چوری یعنی د کم خلکو د ادارې کې دی چې بیا ته موږ دا سپیشل ډایرکټر زموږ دا ډیسکشن وکړي تاسو څنګه ګورئ یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دې خلکو ته ګورئ مطلب تاسو د دې ادارې چلوئ نو تاسو څه وګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل وي نو په دې اکله مو خبره تر کو دا څنګه پروګرام فارمیټ وي بیا موږ تک ګیسټ چې کله راوړو دا ویله پر موږ بچنیا تیار هغه as the best script likam pa brain ki da mo par writing we perfect tips pani ya da gut pa zeria mo na sa ba kwai da mo la totally likaw lus pa ve mai mo na chervi au bal na chi da mo producer se da na se kai chi avi ko la ka da da sa re pafon ya da se pa ngara tari ka chi ai tara discussion kam na vi ya question advance re u liki chuke da program da mo da channel chi da provincial government channel de na mo koshish kam chi na ka kam policy chi avi jo ka
جاری ساتو د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هری نه په ورځ سمازیګر په سلونې مې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درینې مې بجې اوریدئ شي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم ستاسو قربنا ریحانہ گل
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروې تغواګې اوس چې کم تاسو غواغ واوریدو دا د ریحانہ گل وو او دا غوی چې کم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي نو دا داغه پروگرام غو نو ریحانہ راته لیک سات مخ کې وی چې دوی په یو خاص طریقه په خاص فارمټ باندې خپل کار کوي او د دوی چې کم سکرپټ یې دوی خپل د اډیټر سره شریک کوي او دوی چې کم رائټینګ یې لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقه باندې کوي چې د نابینا او افراد لپاره او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو نور کله خود تاسو انټرویو غانه کوي په پروګرام کې نن څنګه تاسو محسوسوي لکه تاسو خو مخکې هم انټرویو غانه کړی نو څه احساسوي تاسو چې دې زیاته راو رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کیږي نو څه تاسو احساسوي
دا زموږ لپاره ډېر د خپل خبره ده چې زه نن تاسو ته خبرې اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم نو زه ډېر فخر مې کوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زموږ غونډې خلک اکثر ډېر په ماشه کې ډېر ډیسکریج کیږي یا خلک ورته حوصله ځای نه ورکي دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې مونږ ډېر مسایل فیس کوو یعنی که په تعلیمي لحاظ سره وګورئ اکثر په کور کوڅه کې په کلی ولس کې لکه دا سي مسائل مونږ ته مخ ته راځي چې یعنی تاسو معذور یا تاسو څنګه شي کولې کنه او بیا ورتر ورسره لکه زنان کې هم دا مطلب فیمیل از ا فیمیل کزه خبره وکم نو هم دا بالکل نه صحیح خبره وی چې لکه مونږ ته ډیره وخت ځای نه ملاويږي نو په دې وجه لکه زه ډیره فخر سره دا خبره کوم چې یو کو دا د چې زه یو ټوټلی ویژولی امپیرډ یم او بل دا چې بیا یو الحمدلله لکه ته یو فیمیل یم یم نو په نن زه تاسو سره چې انټرویو کوم ما ته خپل هم ډیر ښه نه شو تیږي ځکه نور کله زه کور باندې یم او زما مېلمانه وینم نن زه مېلمانه یم دا زما د پر اړیره زیاته ښه خبره ده او زه تاسو بیا یو ځل بیا یو وار بیا شکر ګزارم پروګرام ته په دلم
کور مو ودان ریحانه تاسو کار د دې وړ دی ګوره یو قسمه مثال تاسو یک دی خلکو ته کنه لکه ریحانه وی چې دوی خپل چې لکه نابینای چې دا یو مسله نه د جوړه کړي د ژوند نه بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان ته کوي. نو ریحانه تاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو، څه داسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي کله، او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو څه وایئ چې د خلکو رویه څنګه دي، بیا خاص کر تاسو د کورنۍ نه به شروع کړو؟
کورنۍ کې خو که زه وګورم نو نن چې زه تاسو ته سره خبرې اترې کوم، دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هېڅ قسمه نه چې په پابندي نه ده لګېدلې، چونکې زه په پښتنه معاشره کې پاتې کېږم. نو دا خبره هم مخې ته راځي چې یو خو دا زنانه ده، بل دا چې لکه معذوره هم ده. نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا به ځي، نو دا به څوک د لاسې نیسي، ګرځي دا ګرځي به. نو دا ډېر ایشوز مخې ته راځي. خو نه، الحمدللہ زما کور والا هم د ماری سپورټ کوي، مطلب اوی دا خبره مخې ته نه راوستي چې دا بالکل زمون کیسه کله ولسی زمون نور فاملی خبره کوي، نو بالکل دا ټیک دا، بلکې اوی ما نه حوصله راکړي چې نه ته یو کار کولې چې ته ورکه خوشاله نه بالکل کوه. او
بل دا چې چار چا پیر چل کې د خلکو څنګه تاسو سره رویه، د خلکو رویه تاسو ته خوشاله یې؟
بالکل، کله کله خو ما خو تاسو ته وړاندې هم خبره وکړه چې لکه ډېر موږ داسې پرابلمز یا مشکلات فیس کوو، د هغې سره موږ مخامختیا کوو. یعنې چې زه به هاسټل ته تلم، چونکې زه د خپل خاندان هم یو داسې لکه پیل جینې وم چې زه بهر تعلیم دپاره تلم، دې باندې هم ډېر خلکو ته اعتراض و چې دا به یو خو دا بلاین هم ده، نو نابینا ده، نه دا به څنګه هاسټل کې به وخت تېروي، بله جینې ده. او بیا تاسو ته پته ده لکه د پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وي، اوی لکه په هره خبره ډېر کانشیس وي، ډېر مطلب هغوی دا سوچ کوي چې دا ښځه که بهر وځي نو کېدای شي دوی ته ډېر زیات مشکلات راپېښېږي. نو تاسو به چې په دې اکله به ما ته لکه مخې ته مسایل به مخې ته راتلل، خو بیا هم ما د هغوی سره د حالاتو سره د هغوی د هغې خبرو اترو سره مقابله وکړه. زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم. نو زما خبرې یا زما د وینا مقصد صرف دا دی چې الله تعالی انسان نه یو صلاحیت والي، نو دا نه دي پکار چې یعنې تاسو وسلاتو سپې پرېږدئ یو کور کې بس کېنئ چې نه موږ څه نشو کولی، بلکې پکار داري چې د هغې نه تاسو یو فائده اوچته کوي. معاشرې ته وایي که موږ الله تعالی موږ کې یو کمی پیدا کړې ده، نو هغه کمی نه ده، هغه زموږ یو سپیشیلیټي ده، زموږ یو خاصیت.
مطلب ستاسو د وینا دا مطلب دی چې د هغه اپروچ مختلف پکار دی، کنه چې په مختلف زاویه کو ورته کتل شي نو هغه نیمګړتیا نه ده، بلکې هغه یو موقع ده، یو خاص خاصیت دی. صحیح صحیح. ریحانه تاسو خو د دې ریډیو سره کار کوي، تاسو آی دې نه مخکې څه نور څه کارونه کړی دي؟ غالبا تاسو استاد هم پاتې شوی، یعنې کو پاغه باندې لګر رڼا واچوي چې استاذی تاسو کله وکړه، څنګه وکړه؟
بالکل جی، زه تقریبا 3 ما پر رضاکاران طور باندې په نابینا ماشومان او جچینه په سکول کې ما استادی کړې ده، یعنی ټیچر پاتې شوې یم. او تقریبا 3 ما هلته کې جاب کړې ده. زه لکه بیا هم دا هم زما لپاره ډېره پخه خبره وه چې دلته ډېره پکیشن کې لکه زه ډېره د هغې نه په ایج کې ډېره زیاته جونیئر وم، مطلب هلته خو ټول ګورنمنټ سکول دی کنه، ټول په کې د دې ټایم نه ټیچر دي. او تقریبا دا سکول چې دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی، نو تاسو لکه سوچ لرئ چې د دې کې به څومره ماشاءالله لکه ایج ټیچران به وي. نو زه چېرته پکې لاړم، ما ته آن ته هم ډېر خاصیت ملو شو، ځکه چې دلته ټولو کې کش شوم، نو ډېر مینه والا ماشومان داسې وه چې زمونږ صبح لکه تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو د جینکو په لحاظ، نو او بیا داسې چې نامینا ماشومان هم وي، نو دلته آګاهي ډېره زیاته کمه ده. چې زه لاړم هغه ماحول وکتو انوایرمنټ، نو دا وه چې لکه مطلب زه به خفه کېدم به په دې وجه چې یعنې ما به کتل چې زه کم ماحول کې پاتې شم، هغه د دې نه ډېر مختلف وو. یعنې هغه دا وه چې هغه هغه ماشومان لکه پنجاب اړه خبره کوم چې چېرته مطلب زما بچپن تېر شو، دلته داسې قسمه خبرې اترې به مخې ته نه راتلې چې یعنې یا دا جینۍ ده یا نابینا ده، بلکې هغې له به پوره اپورچونیټي ورکوله، پوره موقع ورته کوله چې ته ډیفرنټلی ایبل اې، ته څنګه سکول شې،
نو کله چې تاسو استاد شې، لکه کله چې بیا تاسو دغه رااله استاد شې، تاسو فرق ولې دونه، تاسو څه کوشش وکړو چې هغه ماحول بدل کړي، اټ لیست لکه تاسو ینګ هم یې او لکه یو نوی مایند سیټ سره، نوی اپروچ سره، مختلف اپروچ سره راغلی وي، نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه حالات تلته بدل شي؟
بالکل، جیون نه ډیر کوشش ما وکړو، کوڅه کې زما جواب ته پام نه، نو انفورچونیټلی زه بیا تنا لکه راغلم، خپل توګه ما ډېر کوشش کړو چې هلته کې حالات بدل شي او ماشومان ته لکه مسائل، خو شکر دې داسې نشته، خو دا داسې سبق په لحاظ سره لکه تاسو چې څنګه وویل چې په نیو جنریشن کې او په داسې یعنی اولډ جنریشن کې لږ ډفرنس شته، د هغوی په مایند سیټ اپ کې، د هغوی په سټډیز کې، د هغوی په سبق ویلو کې فرق شته، نو دغه فرق خو باقي خو الحمدلله کمو ورونه زموږ ګورنمنټ د هغې ماشومانو لپاره لکه خپل کوشش کړی دی، یعنی انسټیټیوټ کې ورته څه پرابلم نه وي، هاسټل فیسلټي ورته شته، لکه خاص کاکه اډمیشن فیس وغیره نشته، د هاسټل نشته، داسې خو څه مسله کې نه وه، خو بس دغه چې سټډي پرابلم به ماشومان ته لږ راتلو، البوم دغه ویل چې لکه یعنی چې څنګه په کوم میتھډ به ته ما ټیچنګ کولو، نو هغه لږ ډیفرنټ وو، لکه دا هغې نه به سیټسفاید وو چې زمونږ نور ټیچرز هم داسې وي، نو لکه ډېره به ښه وه.
تاسو خو په پنجاب کې خپل تعلیم وکړل، ته پاتې شوې، نو په پنجاب کې بیا داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو، د سپیشل نیډز لپاره چې کم ځانګړي سکولونه یې، هغه څومره دي، لکه داغې کو مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو، نو تاسو څه ګڼئ، لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاصه توګه د نابینا او افرادو لپاره، که سکولونه راته یاد کړئ چې څومره شمیر به یو، تاسو یې کافي ګڼئ بیا؟
داسې ده چې سکولونه خو دلته شته، مطلب په کیپی کې سکولونه شته، خو انفارچونیټلی بیا هم هغه خبره راغله چې د جنکو لپاره زمونږ په ټول سرنس کې صرف په پېښور کې یو سکول دی او هم صرف پرایمري لیول باندې دی، مطلب کم سکول کې چې به ما ټیچنګ کولو، باقي زمونږ په خپل توګه دا کوشش شوي، یعنی سکولونه شته بوایز لپاره، مردان، چارسدا، سوات، بونیر، لکه دې علاقو کې سکولونه شته، سوابه کې شته، او باقي لکه پېښور کې په هیات آباد کې دی، بیا دې سایډ ته هم شته دی، یعنی په نشتر آباد باندې چې کوم سکول کې زوما، نو داسې خو سکولونه شته دی، خو د جینکو دپاره یو سکول دی، او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کې کوشش کوم چې خپل زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته خپل دغه کورسوم چې تاسو برای مهرباني داسې که د دې ماشومانو دپاره، ځکه چې یو خو دا وي چې زمونږ لکه داسې کوم چې ډیسیبل ماشومان وي یا کوم چې محدودیا سره مخ ماشومان وي، هغه زیاتره په کلو کې وي، لکه زیاتره مونږ چې څومره سروې کوو، نو مونږ ته کلو کې داسې ماشومان ډېر زیات ملاوېږي، نو یو خو دا وي چې پښتونولي وي، لکه هغه مایک سټ اپ وي، بیا کلي وي، نو لکه هغه بیا ډېر ډفرنټ وي، دا وي لکه ذهن چې دا خو ماشومان وي، دا چې مونږ بهر وباسو، نو څنګه به دي لکه هلته به موومېنټ څنګه کوي، دی به ګرځي، راګرځي څنګه، دی به سبق څنګه وي، نو ډېر لکه زیاتره زمونږ خلک دا کوشش کوي چې دې هغه بچی چې کوم مادر ټیسټ سره مخ دی، هغه بس په مدرسو باندې ډیپینډ کوي، چې دا به بس مدرسې ته به ولېږو او باقي د دنیاوي څه کار پرې نه کوو، دغه زه چې که دلته داسې شرط سکول د دې لپاره څه اداره جوړه شوه د جینکو لپاره، دا به ډېره زیاته ښه وي، لکه دا وایي چې زموږ جینکې به پنجاب یا داسې چایډونه، لکه په دې وجه بیا وایي تعلیمي میدان نه ډېر شاته پاتې شي، پنجاب کې خو دا ده چې تقریبا په هر علاقه کې، یعنی د پنجاب په هر ایریا کې تقریبا دوه سکولونه خامخا موجود دي د جینکو دپاره، کانکانو دپاره دي، نو ورسره خامخا د جینکو دپاره هم یو ریو انسټیټیوټ موجود دی، او کمپیریټیولي بیا دلته ډېره زیاته کمی ده، په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواله دی، دغه فرق دی.
ریحانه، تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته، خو هغه هم نه دي، او بیا تاسو دغه شمیر وایي چې که زیات وي او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات پخې، نو دا راته وایي چې د نابینا افراد چې دي په صوبه کې، په خیبر پښتونخوا کې، بیا د دوی خټې مسلې څه دي، لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا د شانتی د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي او څنګه نو ستا سي غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ لکه کوشش پکوي چې دغه تاسو په ترو دغه اواز چې دغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دغه حل شي.
جی بالکل مسائل خو ډیر دي او انفورچونیټلی دا د چې زموږ عمل کول لکه کم دي نو خبر دا دي چې هر یو کار لږ توجه غواړي خو بدقسمتي زموږ دا ده چې زموږ خلک یا زموږ کم حکومتي چارواکي چې دي هغه زموږ په موږ خلکو باندې توجه ډېره زیاته کمه لري ایز کمپیئر ټو لکه عام کم خلک چې دي. نو زما مقصد دا دی چې مسائل ډېر زیات دي اسپیشلی دلته که انسټیټیوشنز شته خو هغوی ته لکه د بکس او د دې چیزونه باندې پرابلمز راځي لکه هغوی سره د کتابونو د نوټ چې کوم د سکول ضرورتونه دي د هغوی کمی راځي. یو خو دغه مقصد ده. بل دا چې د صحت په لحاظ سره تاسو خبره وکړه بالکل شته دي ته لکه یو خو دا ده چې زمونږ په ملک یا زمونږ کوم صوبه چې د خیبر پختونخوا په دې کې د اکسسبلټي ډېر غټ پرابلم دی لکه د رسد ډېره زیاته مسله ده که یو بنده ویلچیر زمونږ په خپل ده چې په کوم سټوډیو کې پاتې کېږم پای کې زه تاسو ته ووایم چې لکه هغه زمونږ د اسپیشلي کوم چې فزیکلی هانډیکیپ یا د خپل مازورتیا لري هغوی ته لکه ګرانه ده. دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې زمونږ په هغه سټوډیو کې هغه تقریبا په تھرډ فلور باندې ده هغې ته لفټ قدرې نشته زه چلې هغه ریم خو یو بله خبره ده که نه ریم ورته نشته هغه خبره نشته خو هغې لفټ هم نه دی لګولی نو چې کله ډس ګیسټ راغواړو چې هغه لکه هغه اچیومنټس ډېر زیات وي خو چې هغه فزیکلي هینډیکیپ دی یا د خپل مازورتیا لري نو هغه مونږ نشو راغوښتی. دا لکه زمونږ څومره غټه بدقسمتي راځي چې وګوري لکه یو کس مونږ راغوښتل غواړو خو هغه مونږ په صرف په دې وجه نشو راغوښتی چې هغه ځای د هغې لپاره اکسسبل
روزگار کولی شي خپل کفالت کولی شي او لکه یو قسم په چا باندې بوج نه کنه
نه وی بالکل کولی شي ولی نه شي کولی زمون وګوري لکه بار بار د پنجاب خبره زه کوم چې هغه زمون د ملک نه یو بیل صبح نه ده زمون د دې ملک هسته ده خو دا وی تر کې څه ده چې زمون ګورنمنت چاتر توجه په هغه خلکو ورکړي لکه دا دي چې اوس موږ ته ګورو هلته د سیول جج پورې بلاین خلک موجود دي سیسټم ټاپرز موجود دي وایي دا دي چې هغوی ته اپورچونیټیز شته دي هغوی ته انسټیټیوشن شته دي دا هغوی په یونیورسټیز کې هغوی سپورټ کیږي زموږ تاسو یقین کوئ چې خپله چې کله ما پېښور یونیورسټي کې اډمیشن کولو نو ما ته دومره پرابلمز راغلي ډیو ټو جسټ بلایندنس لکه ما ته ویل چې ته بدل ته څنګه اډمیشن وکې او بیا لکه اسپیشلی زموږ خلک هغه کم چې زموږ لپاره ډیسبلټي کوټا مختص شوی ده نو هغه کې هم زموږ خلک لکه بدقسمت سره هیرا پھیری کوي کنه نو مقصد هغه بیا ما ته راځي کنه چې لکه زموږ خلک یا زمون د صوبی کم هغه خلک چې څنګه سره لکه زمون مشران دي یا زمون افیسرز دي نو وی لکه زمون په حق لا یا مون خلکو له توجه وکړي نو
بس په پروګرام کې حکم وخت پاتې دي تاسو د خپل مسایل او مشکلاتو خبره وکړو تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې پلاري او په کار د چي توجه ورکړي چې تاسو ته مواقع ملاوي شي د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سي دي څه کول غواړي
مستقبل کې زما اصل کې زما زده یو ډېرې غریبې طبقې سره تعلق لرم فیملی سره یعنې مطلب دا چې د ما په خپل کوشش باندې یا زما د سپیشلی د بویل غواړم چې زما د مشهور په کوشش باندې لکه ما دې دې ته ځان راو رسولو خو بیا هم لکه زه غواړم چې د خپل فیملی سپورټ کوم هرکه چې تاسو ته ما وایي چې زما نه علاوه لکه زما درې وروڼه هم نابینا دي نو هغه بیا ډېر فرق ورځي په فیملی باندې ځکه چې بیا هغه سور سور سورس آف انکم بالکل نہ ہونے کے برابر بھی کرنا ما کوشش کو ہم دغه دې چې زه خپل څنګه چې زما خپل پلان زه سپورټ کړم دې مقام ته رسولم زه دا وی ذریعہ جوړ شم او زه اوی سپورټ کم دا وی کم چې دا وی مسائل دی هغه حل کم نو په فیوچر کې ان شاء الله پلان کو دې چې چلا دا ارمان هم لرم چې خپل تعلیم جاری ساتم ما ډیر ارمان دی چې زه پی ایچ ڈی هو او کم او اسپیشلی انګلیش وې زما یو ډیر خوښ سبجیکټ دی زه خپل کوشش کوم باقی به ان شاء الله
پیغام
پکور کے سنا سا معشمان یاد آوی بچی یاد آوی رونا پین دے سنا سا مازوتیا سنا مخ ہوئی نو آوی تا خلق دیر دا توجہ مستحق خلق دی دیر صلاحیتونا دی دیر اللہ تعالی مخو اوڑان دی ہم خبر او کچھے اللہ تعالی دی دین یو یا زمون و دخل کر یو صلاحیت ورکی نوی یا دا کتو صلاحیت یا دا کردی دو صلاحیت یا دا اوری دو یا دا مطلب دا محسوسول صلاحیت نوی داغین علاوہ کے دیر دیر سشت دے خو کم لگ پامو لرو لگ توجہ ور توجہ دے ور کی سپورٹ تیو کی دا سا خلقو ور سر دی کوشش کئی چھے عملی میدان تے راولی
صحیح صحیح دیر خستہ پیغامو
دیر خستہ پیغام